وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې وروستۍ هغه څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه مو د هلمند له امنیه قومندان سره مرکه کړې. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو خبرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی ده تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې بدلون راوړي، خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اورې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي، او د کابل مزار شریف پر لوی لار کې ترافیکي پیښې 2 تنو ته مرګ ژوبل اړولې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګرنی ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې 4 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ وویل چې په دې نښته کې 4 وسلوال طالبان هم ټپیان دي، خو تر اوسه دغو ډلو په چین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق هدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوی سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي، نو داریږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په وړاندې پرتی ستونزې مني، خو د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د روان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د غیر مسوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابورین ازادي رادیو ته وویل چې له سمو دي رئیس غیر مسوله وسلوالي ډلې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري.
زمونږ دولت نه جدید خواهش کوو چې هغه ډلې چې د غنن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید دغه معلومات هم وشيخ چې آیا دغه طالبان دي که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډه همغږي ترسره کیږي. او د کابل مزار شریف پر لوی لار په جنوبی سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې لامله 2 وژل شوی او نږدې 10 نور ټپیان دي. د سالنګ امنیه قومندان زیاور رحمان هاشمی وایي چې د پیښانن لغړمې مخکې شاوخوا 10 بجې د جنوبی سالنګ د خاکی پول په سیمه کې رامسته شوی. د افغانستان اړوند خبرونه بهرین خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
د امریکای پوځي بو بریګډال د دوسیه تعقیب پرون وزندول شو. دا قضیه چې له عسکري څخه د نوموړي د تیښتې په اړه ده، په دې خاطر وزندول شو چې مدافع وکیلې پټ اسناد نشوي ترلاسه کولې. د امریکا د استیناف جنایي محکمې د بوګډال خلاف دوسیه وزندوله. بوګډال په 2009 میلادي کال په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و. څارنوالانو د محکمې له قاضي وغوښتل چې د بوګډال مدافع وکیل ته د 300,000 مخه پټو اسنادو د لیدلو پریکړه بیرته واخلي. قاضي تیرونی د بوګډال مدافع وکیل ته د غو اسنادو د لیدلو امر کړی وو. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د مې په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو د په جنوري کې راوړل، د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله و 150 کلونو ته راټیټ کړ، او په دې توګه د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لار پرانیسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شوه، 13 کلن رحمان ته چې له 1922 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو، او همداراز د او د ده د کورنۍ غړیو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راولي، او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټکنوکراتان وکماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه، وویل
الى تغییر وزاری جوهری ليضم شخصيات مهنيه.
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم په پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله حکومت ولی کمزورې شوې او خپل وی پالنه ډېره شوې ده. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیه د تیر کال په اگست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قاره د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و، او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکټیک د تل لیمونوسوف ریچ او نورې برخې له دې قاره سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي، او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولای شي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بانکي مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړې شي. بوکوفا په داسې حال کې نومول کیږي چې په دې اړه اټکلونه او اوازې تودید چې له 1993 میلادي کال را پدې خو له اتو نارینه وروسته به یو شزه د ملګرو ملتو سرمنشي شي. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولویده، پیلوټ او په کور کې دوه تنه مړه شول. انډونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپورو بې درکه شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې. ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له ورستۍ څرګندونو له سره موافق دي چې ویلي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی.
د سی آی ای رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم، او ډېر امکان لري رښتیا هم چې د موږ اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات هم له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د هلمند امنیه قمندان وایي په مرجع او سنګین ولسوالۍ کې عملیات ښه مخته ځي.
تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي.
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې بیا د امنیت د زیاتوالي له امله د بیا رغونې سترې پروژې په ټپه درېدلې دي.
اوس دا ډېر وخت کېږي له وخته چې دا جنگونه شروع شوي دي، نامنګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. دا
په پکتیا کې یو شمېر دیني عالمانو هڅې پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي.
افراطیت موږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولس جرګې یو شمیر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له ورستۍ څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت سکه له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر تیره ورځ د هغه هیواد د سنایوي کمیټې ته وویل چې د افغانستان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. خو د چارو یو شمیر څیړونکي د اټکل په ځای نه بولي، وایي چې حکومت باید مخکې له مخکې چې دا اټکل رښتیا شي خپل ژمنې عملي کړي، هغه ژمنې چې دوی له خلکو سره کړې دي. یوسف خان ځدران پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافق نامې د ملي شورا او انتخاباتو په اړه د حکومت شمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامیو په اړه باورونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غویواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته تو په دې کې شک نشته چې حکومت د سیاسي ناکامیو له ګواښ څخه تیریږي.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې د موږ اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلی حکومت مبتلا شي. از مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په وینا کې ټینګار کړی چې سیاسي امپالنه په افغانستان کې د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازموینو سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حمله ډېر شوي او د مخالف ډلې په دریس کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کیږي. په دې غونډه کې د امریکا د نظامي استخباراتو د ادارې مشر وینسنس ستیوارد بیا ویلي چې طالبانو په وروستیو جګړو کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه محدوده کړې ده. افغان حکومت په رسمي توګه تر اوسه د امریکایي چارواکو د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي دا اټکل سم نه بولي، وایي چې افغان حکومت لا هم د پاملرنې وخت لري. له دې ډلې یو سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې څه اندېښنې شته، خو دومره هم نه چې افغان حکومت له یو سره له زوال سره مخ وي.
شاید دا اندېښنې د ملي وحدت حکومت له امله وي چې دوی په تېر یو نیم کال کې ونه توانېده چې یو له بل سره په سیاسي لحاظ جوړ راسي او یو ګډ سیاسي دریځ خپل کړي. هغومره اندېښنه چې دوی بیان کړي هم نشته، خو تر یو اندازې پورې اندېښنې شته. د ملي وحدت حکومت باید هغه موافقتنامې عملي کړي چې په اړه یې جوړ جاړي ته رسېدلې او په ګډه پرې نښتي چې حکومت په روان کال کې له سیاسي انزوا سره مخ شي.
له دې وړاندې امریکایي نورو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې ممکن په 2018 کال کې جګړې پراخې او د دې هیواد ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بقا ته د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مرکزي ادارې د مشر د اندېښنو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ورسره موافق دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز د امریکا متحدو ایالاتونو ته هم د هغو اندېښنو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات له امنیتي پلوه ورسره مخامخ دی. وړاندې په خبرونه کې په دې برخه کې د هغه له اندېښنو مو هم خبرو، خو بیا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي موضوع کې تم کېږو. د هلمند امنیت قمندان وای په مرجع او سنگین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عملیات له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. د ورسته وکړه سنگین او مرجی په ګډون د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
اوس
کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې موږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپل عملیات ته دوام ورکړی دی. او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای بجای شوي دي او د لارې پوستې هم جدید پراسوي دي چې هغه باندې کار روان ده او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې پراسي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوي دي او څه وخت به پای ته ورسیږي او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وختي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼیز عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنګ مقاومت نه لري، توانمندي د جنګ له لاسه ورکړې ده او د ماربې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، که تاسو وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم د ځانی او مالی زیان رسیدلی ده او یا نه د غوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنګ هم چې دوامدار سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحونه تیرونه کوي. زموږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای د اذن ده.
سرجنګ صاحب محترم، دغه بهرني ځواکونه هم هلمند ته رسیدلي دي، له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي، مرسته کوي یا که روزنه مشوره ورکوي؟ او بل ته مخالفین چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخ دي، ساسو په ان بسوک دوی تمویلوي؟
کوم نوی ځواکونه چې د ائتلافي ځواکونه دي هغه هم یو څه راغلي دي او په قولي اردو کې څنګه تل ته جای بجای شوي دي په شوراب کې، او دوی اوس موږ ته صرف مشورې راکړي او موږ حمایه کوي. دوی موږ سره په جګړه کې په مخامخ جګړه کې سهم نه لري او مخالفین چې دي دغه د پاکستان او ایران له خوا تمویلیږي او ډېره یوه لویه کرښه د هلمند په څنګ کې لري چې هغه د دوی په مخ پرانیستې ده او دوی کولی شي په ډېر ازاده رفت و ضبط وکړي او ځان ته مرستې او کومکونه را وغواړي. او بل د بین المللي مافیا هم دلته لاسته، ځکه چې مخدره مواد دي دلته، چې دغو په خاطر هغوی هم دوی سره ډېر کومک او مرسته کوي.
د هلمند امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګ بیا هم په هلمند کې پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. په هلمند کې د جګړې قماندان او د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. قاسم سلامل پرې رپورټ لري.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په کچه د لومړۍ درجه ناامنه ولایتونو په کتار کې دیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالۍ پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستۍ کې دغو جګړو یو ور بیا زور اخیستی دی او عام د اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لاسته سقوط وکړي. د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري، دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې په پراګنده توګه جګړه ده، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي، څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه سي.
ایران او پاکستان د بشلابند پرامن کې چې فساته ملکونه حتی عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان ویل چې دا مهال دولتي ځواکونه خلکو ته د ذهنیت ورکولو او چریکي عملیاتو باندې بوختي او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له درنو وسلو څخه کار اخیستل دي. خو ښاغلي قهرمان دا ونه ویل چې د هلمند په وروستی عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان لوري ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستۍ پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي، چې ویل کېږي ماموریت باید د افغان ځواکونو روسانه او سلام مشورې وي. نهر سراج، سنګین او مارجا د هلمند له ناامنه ولسوالۍ څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو با صلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت درسونې په هدف هلمند ته واستول سي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی او د وسلوال مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، هم دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو باري ارس څخه وکړه.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړي هم وي، علاقې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غاب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته هغه څه چې لازمه و پاملرنه نه ده سوې. خو د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان د هلمند د سقوط احتمال رد کړه، ویل چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې هم د ناامنۍ وضعیت والی د بیا رغونې پر پروژو ناوړه اغیز کړی دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې په دې ورسوالۍ کې ناامنیو د بیارغونې لوی پروژې په ټپه درېدلې چې له امله یې په سلګونو کسان په تېره بیا ځوانان بېکاره شوي دي. په اړه زموږ سیمه ییز خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیارغونې یو شمېر لوی پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د نامنویو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم، کندنکاری زابوري ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شاملې وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت یې $2 میلیونه و. قریشي همداراز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 3 نفر 4 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروان کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له 40 نیولې تر 100 تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او د امنیت پر اوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تسلیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، ناامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سه چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو اوریده اوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وجود مخام تر وو بجو اوریدل شي له وو بجو رسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په پکتیا کې یو شمېر دینی عالمانو هڅه پیل کړي چې د ځوانانو له خوا د افراطیت مفکوره د خپلولو مخه ونیسي. دوی وایي چې عالمان په دې برخه کې خر رول لوبولی شي. د اوت پان پری رپورت لري.
دا پکتیا یو شمېر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي ورستر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم
افراطیت موږ په دین کې بالکل ذہن لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې ډیر شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منې کړي. لکه یو واقع ډیر مشهور ده چې دوی صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویل چې زه ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه ټول شپه ویښ وسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسو باندې کوي، بلکې زه له تاسو نه زیات لاله تعالی نه ویریدونکی یم، خو خوبم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخور سره په شریکه دی وجه طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو لارې، د پانتون لارې، د مکاتبو لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد اکانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه بداوي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې لخر کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنا په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې دا نه په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې دا معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلي شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د خراتلون کې ولې افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دی ځای ته په کتوې دی دوی دغه پریکړه چې د پتادول کې د ژوند لپاره یې کړی ده ډیره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغه سې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلق ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. محمد حسن قلم یار امیری د شکمش لولسوالۍ څخه لیکي چې په جګړې کې له دریو اړخونو افغانان وژل کیږي. یو طرف ته چې ډیر زیان اوړي هغه ملکی کسان دي. عبدالولی نیکمل د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې هوایی او ځمکني عملیات دواړه دوام لري. حکمت حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې د افغانستان د سولې مخالفین په کور دننه او بهر شته. زما په نظر د سولې د هڅو د مخه باید د دغو کسانو د ناوړو هڅو مخه ونیول شي. دغه راز نثار احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکي چې په کندهار کې هم جګړو زور اخیستی. له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې زما پیغام واوري. احسان الله بارک د هلمند لشکرګاه څخه بیا لیکلي دي چې په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي، باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیما ته سواتله شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي وو، له تاسو ټولو مننه. ټول پیغامونه نشو درته لوستلی، خو هرو مرو یې په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي، خو له دې مخکې بیا هم عصمت څاروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې څلور غړي وشل شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. د کابل مزار شریف پر لوی لاره په جنوبي سالنګ کې د ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په فعالیتونو اندېښنه ښکاروي. د امریکایي پوځي بو بریکډال د دوسیې تعقیب پرون وځنډول شو. پاکل شوه د چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه وکړي. ټول پښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکاو چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوی ټیکنوکراتان وګماري. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمند د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یو کور ولبیده. په دې پیښه کې پیلوټ او په کور کې دوه تنه مړه شوي دي.
او سم په مکرتو اقتصادي خبرونه ده.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونو افغانیو په ارزښت دودیش پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژه د هرات ولایت په دودیش کلو کې عملي شوې چې 4200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کارنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پانا جاتے وی چی دغه پروژو په عمل کول سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د فواید می وزارت وای چی د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د مواد راوړل او امنیتی ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړی دي. د فواید می وزیر محمود بلیغ لازادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چی د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې ل لوړ پړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دي.
در مجموع به خدمت شما عرض وکړم. بله خدمت ما متاسفم
په مجموع کې بلې زغړم تاسو په خدمت کې عرض کړم چې بیا نسبت د گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو سټانډرډ سو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر از متاسفم.
د شغلی بلیغ په خبره ک حکومت خپل د سړک جوړونې سټانډرډ مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وای په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنی صنعتکاران اندیشمن کړي دي. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمبرو پیسې څلور کال مخکې حکومت ته ورکول شوې وي، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای دراشته باید دغه نمرې د دغه ادارې لخوا توضیح شي. کوس محل مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړی ده او صنعتکاران یې اندیشمن کړی دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو وهنې اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني یو نوی پله، یو ایرو او اوی افغاني یو لاس پله، یو پاون اتنی وی افغاني او اتیا پله، یو سعودي ریال اتلس افغاني او لاس پله، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپته پله، زر ایراني تومان نولس افغاني او شل پله او زر پاکستاني کلدار 422 افغاني.
له سبهون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا د سنا مجلسي وې غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلیپر په وینا متحده ایالات په بېساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسیې د ځپونکي بهرنۍ کړنلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټول نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځبان دي 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې د هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس ته حمله لاري په 2014 میلادي کال کې متحده ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حمله کې له پر مختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څنګه لري او نور ګروپونه هم در څرګندېدو په حال کې دي او په نړیوال تهدید بدل شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ اریزه بګانی څرګندوي چې د داعش بهرنی فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږترلږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي. د تیر کال په پرتله لږترلږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې په امریکا پر ګټو حمله جاری وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورونی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلیپر وویل د کورونی تروریستان لامل به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سونی تروریستانو لسترګواښ سره مخامخ وي. کلیپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه شوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولې دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حمله ګواښ پېښ کړی دی. د دې په وینا قهرجنه او بې باکه روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د روسیه بے پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبد الواحد سیراتی سیارت صاحب شرح لاس
درڅ د مخه نه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی ولندگون پا دیو می چی جوڑ روح سر و سیگی تو
سیرس محترم که لمره دا افغان زندانیانو دا وضعیت پر معلومات را کهی
لکه چنگ چی پا قانون که محابس او تحقیقانات زنگره قانون جوڑ سوی دی او پا میارو باندی حقوق زندانانو او محبوسینو تورکل سوی دی مختصرن ارزو کو چی تقریبا ووز پا دره ولایتونو که لاستونزی دی محبس پا حق لسته چی هغه هم یا تعمیر دولتی دی خسابقه دی میاری ندی او یا هم پا ووز هم پا کرایی کورونو که محبوسین ساتل کیگی چی دلتا دی محبوسینو ساتن پا داغه سی غیر میاری زی که داغه خپلا یا تونزده دی محابس و دی قانون پران دی باندې لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیکلي دي چې تر کو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي حکم حقوق چې دی خلکو د محکومینو تر کل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي
سیرت صاحب قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړی په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده محابس تعداد د کمو تعداد له خاطر جوړ سي چون د جرایمو کچه ډیره ده محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته د تعداد زیات دی بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی بعضو ته چپرکټ شته بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا پنشیر پروان صحی ونه لري بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي مثال د دوی خوراک شامل دی غوړ وغیره نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی د سپورت ځای نه لري صنعتي هغه نه لري ځای نه لري لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی په دې منظور نه ده مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی هیڅ توجه نه کی فقط محبوس افتاوی دې در اوزه دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دې وکړه که ونه کړه دروازه پسې پورې کوي درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې دی نه
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا به کوم په لابسای وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث کوو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سیره سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان لګونو حقوق برخمن دي، خو داس معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دی ورکول سوی. کچېری دا لړۍ همداسي ادامه پیدا کړي اثرات پیدا سوی.
ولنه همدغه اثرات چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه شرکت دغه بحث ته تعلیمي ده بالکل ضعیف ده. باید پا هر ورځ په زندان کې زندان بانا اغت محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته وورول سي. سستا په زندان کې دغه حق ده، دغه حقوق دي کوایس دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. د قطن بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او اغه امید او اغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ترسي په غو واجب باندې نه کی اغه د محبس نه چې کله وزي یو اوخدمن شخص اغه انرژي زکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دی، حقوق ورکل سوی نه دی. نو نور داسې موارد چې اغه د پایوازی حساب دی او لک برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه د موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري اغه نور اوخدمن کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مول اړوند اورګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دي دیمه چې دولت جدی توجه ورته وکي، صحی بخشته، صنعتي بخشته، تعلیمی بخشته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخشته، د دوی د او څښاک د بخشته چې باید درسي سپورته، باید سپورت زمينه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا 500 کسه پکې اوسېږي. دغه سي محبس د پنشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوای سي، موانع نسته او داشته کې دی او به نه لري د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د موغه دی د افتوی ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځ ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوارم چې مسؤلین د دولت د زمونږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی ته حقوق ور بیان سي او هر ورځ باید محبس مسؤلین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراعات سي تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کم ځوان سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې وې. داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څنګه مرستيالي ماری هیدری ازادي رادیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم اول ځل، حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی، ډېره راته سخته وه. په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوي. له شرمې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شومه، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړي. سره زه خپله ډېره داردم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري، پوهېږي په ما کوم څه شوي. ام ډار ام که شرم فلزام خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره باید رفاقت غوندې او هغه ولري مخته دین چې دغه حالت سره کې مخه شي. لږ معلومات ورته ورکړي، لږ آماده ورته اوسېږي، لږ ور سره صمیمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري. یو رقم په دې موضوع باندې باید
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کینه په دې مسایلو کې پښتنه وکړه نو جواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع ده چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکې له دې چې د سیالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په دریم صف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهېږو. چاته مې دا چی ده استاد مې وایي زه تیر څه باندې تاسو نه پوهېږئ. باید مونږ سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوي یا نوې ځواني سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کیسې ما اورېدلی سي. بعضې نجونکۍ حیرانې سوي دي چې ما چی شي سوې ده، د خودکشي هوډ یې کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یو حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بلته جنو کوي ځي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي، ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د یو ډیر خطرناک انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده، د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډیره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهیږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي، په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي، او دغه بدلونونه دا چې نوی دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي چې په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي. صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حداقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې تبدیل کی. خوځي یا جنکی دا نخي پاکي ټوټي دي ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکي ټوټي به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د اومینځي بیا د او کشه کی بیا د مار ته واچي خو وچی شاو مخې. بیا که اوتو الته میاسره وي خو خدای چې شاو مخې اوتو کی، او کچیر ته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خو د دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړ شي یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ځای کیږي.
جامو په دوران کې جنکی ډیر تند کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزن چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه خوري. خو خطر زیات ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شو دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ځای کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری ډېر وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنۍ ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنۍ ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپل بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینې پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي شي. ځینې علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي، او په یو ډول منحرف نشي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کېږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.